السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې ازادي راډیوي مجله خبرو خو تر هغه مخکې په لومړي 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکاریو سازمان OIC عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا متحده ایالاتونو پر یو شمېر چینایي بایو ټکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ پر رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. تر دې مخکې غلام محمد اسحاقزی د افغانستان استازولۍ کوله. په بیان کې راغلی چې یاد استازولي به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي چې ډاټ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تأمین شي. د افغانستان دایمي استازولي همداراز ویلي د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. د چارې د طالبانو توند غبرګونونه هم پارولې دي. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر یو غړی محمد سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره کاندید کړی، خو ملګرو ملتونو د هغه له کاندیدۍ سره مخالفت کړی او د پخواني رژیم د استازولۍ کار سره موافقه ښودلې ده. د اسلامي همکاریو سازمان OIC د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19 کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دغه څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی. سعودي عربستان دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې لمیشتو یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي. دغه کډوال وارده مخه د پاکستان په ځینو تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوختي. د جرمني سفیر برنارد شلاګهیک پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون 150 د کونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. تمه ده چې دغه کسانو ته د میاشتې 150 روپۍ هم د روزنیزو پروګرامونو لپاره ورکړل شي. د جرمني د سفیر برنارد شلاګهیک په خبره په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ازادي راډیو ته خوږیست. د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تشې دي چې د ژمي په مهال اړمنو سره د مرستو لپاره توکي په ځای پر ځای کېدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وایي دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دغه زیرمې ډکې کړي.
ځینې سټاکونو کې توکي لرو د مرستو لپاره، خو هغه ډېر په کم اندازه باندې دي. موږ بیا هم په نړیوالو مؤسساتو باندې، په ټولو خیریه بنسټونو باندې غږ کوو چې هغوی هر ولایت ته مرستې ورسوي او موږ په دې کې ورسره همکاري وو. موږ هم کوشش کوو چې مرستې راجلب کوو او دوی ته په وخت باندې مرستې ورسیږي.
بیلابیل خیریه مؤسسې دا مهال د اړمنو افغانانو په لاسنیوي بوختې دي، خو ملګري ملتونه د مستحقو افغانانو شمیر 30 میلیونه یادوي چې په خبرې دا مرستې ورته بسنه نه کوي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. فرید مامونزی پر خپل ټوټر پاڼه دا د افغانستان او هند سوداګرو ته ښه خبر یاد کړی او لیکلی دی دا به په دې سختو شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو او په ځانګړې توګه تازه میوې یو له عمده مارکیټونو دی. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي وو هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته بندۍ نیوکې لري او سخت شرایط یې ورته وضع کړي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ځکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند سیال پاکستان ملګري بلل کېږي واک ته رسېدلي. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول اړیکې جوړوي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او څارګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکا سنا جرګې د یوې قانوني مسودې په منظورولو د چین له غربي سینګیانګ ایالته ځینې واردات هم بند کړي دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري د سینکیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو په وړاندې د امریکا تازه غبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم مهالي اقدامات اعلان کړل. هغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څېړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به پر صادراتو ته د هغو ادارو لاسرسی هم محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ په ګډون یې اته ټیکنالوژیکي شرکتونه د پانګونې تور لیست ته اچولي دي. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو یغوریانو او د سینکیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو چې زیاتره یې ترک نسله مسلمانان دي د بندي کولو پر سر له زیاتېدونکي نړیوال انتقاد او بندیزونو سره مخ دی. چین ټینګار کوي چې کیمپونه یې د مسلکي تعلیم مرکزونه دي چې هدف یې له ترهګرۍ څخه د خلکو د لرې ساتل دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو وغوښتل چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشه. راځو د پروګرام اولنی مطلب ته. د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی هوډ درلود چې د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی ولیږي، خو په خبرې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلي محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې. جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال د پاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د له کنټروله وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وایي له دې ډلې یوه هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وایي د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو دی له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو؟
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېناستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم
دا پرزول شوي حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه ځانګړې او د کابل سکوت وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې ازادي راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې د اګست په 15مه نیټه پیښ شوه.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبان سره مذاکره شروع.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
اچا په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل تاسو قناعت نه کولو.
آیا د طالبانو وسنۍ حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پخانی سلاکار حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکې کې دی او ګڼو نورو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او 10 دقیقو له ازادۍ راډیو مه هېروئ. تکرار یې د همدې ورځې د مازدیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپرېږي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اجملانده ورو تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خپره شي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې په یوه لیکنه کې په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنو ته پاملرنه کړې. رسپانه وایي کله چې د اګست پر 15مه طالبان واک ته ورسېدل، جمال پاپولي د ګڼو نورو افغانانو پر خلاف چې په افغانستان کې وو د طالبانو د راتګ په اړه اندېښنه نه درلوده، ځکه چې د لیکوال په وینا جمال کلونه مخکې له افغانستان څخه وتلی او د ایران د پلازمېنې تهران څخه بهر یې د تیګو توګلو یو دوکان جوړ کړی و. ورځپاڼه وایي خو د افغان کډوال چې د 2 بچیانو پلار دی اوس ویر لري، ځکه نوموړی د هغه سلګونو زره افغان کډوالو څخه دی چې ایران کې د اوسېدو قانوني استاد نه لري او ویره یې له دې ده چې هسینه بیرته خپل هیواد ته واستول شي، هغه ځای چیرې چې د لیکوال په باور ناڅرګند برخلیک په تمه دی. لاس انجلس ټایمز لیکي جمال مخکې هم څو ځل په ایران کې نیول شوی او په زور افغانستان ته اړول شوی، خو بیرته ایران ته پستنېدو توانېدلې. خو په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د ایران په پولو د ایراني پولیساتو لخوا د اقداماتو په زیاتېدو که نوموړی دا ځل له ایران وایستل شي، بیرته ایران ته ستنېدل به ورته اسانه نه وي. د واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې د امریکا سنا د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي لایحه تصویب کړه چې پکې د افغانستان د جګړې د ارزونې او په پوځي عدلي چارو کې د اصلاحاتو راوستل هم شامل دي. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به دا لایحه توشیح کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د شل کلنې جګړې د مشروعیت او تیروتنو د معلومولو لپاره د یو خپلواک کمیسون جوړیدل هم په دې لایحه کې د ثبت شوو غوښتنو یوه برخه ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه لیکنه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه بله لیکنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په باور دا نجونې د هغو افغان نجونو پر خلاف چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو کورنیو رستورانتونو د چلولو مسؤلیت لري. ورځپاڼې زیاتوي چې د دې نجونو مور صوفیا په 1971 میلادي کال کې چې لا کوچنۍ وه پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل څخه د امریکا متحده ایالاتونو ته پناه وړې وه. ورځپاڼه د دې افغان خویندو د پلار عمر له خولې وایي خپلو لوڼو ته یې دا پیغام ورکړی چې یوه ښځه کولی شي سوداګري او کاروبار وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رړوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط او هر زمان محفوظ مونده او تفیرانه هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلای راتوایی چې خه مطالعه څنګه او چیرته کېدلای شي؟
هر ځای کې دا مهمند چې ته آرام ځای ولري. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر کتاب د جبه راوباسي هملته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولي.
د کاکړیو غاړو په اړه بحث لرو.
ته کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېر پکښې ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندي او په افغانستان کې ده. تر دې پخوا داسې اوازې خپرې شوې وې چې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا اوازې ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باختر خزانې دقیق ځای ونه خود، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانې ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانې د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې د سلطان مسعود غزنوي تاریخي ودانۍ له غصبه ژغورلې ده. دا ودانۍ دیار له 100 کال مخکې د هلمند په مرکز لخکرګاه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډېری برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغه کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونې جوړې کړي، خو د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. افغان انځورګران وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې کارونه په ټپه درېدلې دي. د انځورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډېرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انځورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انځورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انځورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړي او نه یې هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختر یونان په دې خزانه پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1901 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی شي چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانې د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مستقلی پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیک مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمراخان مسعودی په تېر کې په څو ځلي رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلي هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه دی وی ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوی، د دې ترڅنګ لری نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاد رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډېر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ خشمی د هغه تور مغز عناصر شته چې د لرغون اثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او بیان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار ول زای کی دوا وی جړی دو به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخی او فرهنګي آثار د امنیت او خوندیتوب په تړه و اندښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر مخکنی غړو غوښتنه کړې و چې باختر خزانه دی یو بل دریو معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانه لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخ کال مخکې په 1900 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2000 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه شپک کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 اتیا سره او 2115 تلویخت برخی ده چه طوله یه سرزر ندی، بلکه د فیروزه دانه او لاجورد هم پکه شامل دی او عقیق هم پکه کاراول شویدی. دغه خزانه د تیر کال په ژمی کې د افغانستان په ارک ننداره تا کی خودل شوه.
دا خی مطالعه د کولو پاره ډیر بحثونه شوی او ډیر کتابونه لیکل شوی. په هر بحث او هر کتاب کې داس لارښوونه شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي. خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلی شي. استاد که لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلی شي چې ګټوره تمام شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري، او جالب دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یو پرېږدي. نو که تفریحي مطالعې ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروعی که او چی که دو وقت نو ختمی که دا کم خاص چوکات نوالی. زکر در تا دخپلی تجربی نو ویم نو شاید تر دریس و زیاد کتابونه ما پا ترانسپورت که پا ولار رستی دی. کلا چی پا بس که ولاری یا پا ریل که ولاری بل کار نلاری، بلشنش که ولی. او کتاب چو وقتی کتاب دو رزه نیسی، نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت نیم ساعتي کې یو ساعتي کې شل دقیقې کې تر دې زیاتې هغه هم در باندې خطیریږي، او یو څیز لوستي هم دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کېږي، په هر شرایطو کې کېږي، د بازار منځ کې کېږي، په تفریح کې کېږي، په چکر کې کېږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه ده چې ته آرام ځای ولري. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبره وباسي همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولي. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د تزده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید د تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کېږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقشه کولونه سړی یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره وي، د کتاب تر څنګ به یا د یاداشت کتابچه او یا اوس خبر آسانه ده یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. نو دا هم د نوې تخنیکونو د استفاده کولی شي. کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. درېیمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېني، موضوع په دقت ولولي. که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کېږي، هغه دپاره بل کتاب وګوري. کنده کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کېدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي، او یاداشتونه داسې چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلې وي. په یو کتاب کې شاید لس پنځلس موضوعګانې پیدا کړي چې ستا جالبې دي، مګر په هغې کې دولس ستا په درد نه خوري د دې څېړنې دپاره. نو په هغې باندې خپل فکر مو مصرفوه په هغه څه چې واقعا همداوس د ستا دپاره پکار دي، په دې باندې فکر وکړه، او هغه نورې موضوعګانې فقط هم دومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شی شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغیزمنه کوي.
استاده، مطالعه خو ډېر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي، داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید پکې هېڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو، دا په دې معنا نه ده چې دا ښه نظر دی. که خوښ دې نه شو، دا په دې معنا نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخېږي، ستا فکر ورسره پراخېږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخېږي، بیا ته کولی شې چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب ولې د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغه باندې بیا د سره فکر وکړي، د سره د خپلو موجودو معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمی هغې باندې تکیه وکړي. دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي دي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله مې چې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی، بیا ترې د تاریخ کتاب پسې، یا که یوه صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافي په باره کې خبرې کوي، د هغه ځای د جغرافي د کتاب پسې تللی یم، خپل معلومات مې بشپړ کړي دي. ډېر ځله داسې شوي دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخ ناول د برکته لاسته راوړي دي. که چیرې ما دغه ناول نه وای لسه شاید موزم بیخي فکر شوی نه وای، مګر چې فکر مې شو ورته بیا پکې لږ ژور لاړلم. نو دا د مطالعې هغه اړخونه دي چې سړی کولی شي چې خپل ژوند پرې غني کړي.
وروستۍ پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي. دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دښته کې هم یې، کېدای شي د یو خبرې یوه ټوټه مخته درشي.
ویلونه. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري. د کتاب لوستلو لپاره ما مخکې درته ویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې. په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 10 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروې دا وخت خوسته تللی دی. په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه معنی کېدلی نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي، انتظار وخت دی، د هغې وخت چې بله استفاده نشي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي، او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي. نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي 5 پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او له خپلو هنري کارونو یې لاس اخیستی. دغه هنرمندان وایي چې د هنر پاړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ پاړه د طالبانو د حکومت چلند لا تر اوسه ناڅرګنده دی او له همدې امله یې خپل کار بند کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تېرېدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولی. هغه دیوالونه چې په تېرو 20 کلونو کې د ډېری انځورګرانو لخوا انځور سوي وو، د هر تېرېدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه، اوس یې کارونه په ټپه درېدلي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤل زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو موږ محدود څه چې بېخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زموږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې موږ هیڅ نوع فعالیت نشو کولی، او تر اوسه پورې موږ ته زموږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څه وکړو، په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګري په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو، شکلونو، لیکنو، سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریځ هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې 4 میاشتې تیرې شوې دي، او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د 4م کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی، او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې، او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي.
په بیشانه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
و په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابر کړې وه. دا ویل څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتم اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و، ان یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د تیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. هم غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاچه واړی تری فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبی مدبر او ویتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي، ټول اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پریښودو تاړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ویرې له افغانستان وتلې دي.
کاکړۍ غاړې د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړې که د کاکړو په سیمه کې راټوکېدلې دي، اوس په ډېرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. د کاکړیو غاړو د شالید، اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د طرزونو په اړه مو له لیکوال نواز قایل او هنرمند روزي خان شوق سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوې دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دغه خلک دلته وجود یې پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد، یا زموږ د نیکګان رایاد، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې، کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېسیفیک به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړې تا ته وکړم چې یو کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه. دا یو ښځې جوړه کړې، یو زنانې جوړه کړې ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خاورې د غیب کړې زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکری در خور کړي، ما د سرچ کرای در خور کی تاره ځانه نواب جوړ
اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی. موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې خپل چې پروګرام څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سرچ کړی د خور کې تا له ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقع دین لرو ولي د دېکام د آبادۍ توقع دین لرو ولي د دېکام د پرمختګ توقع دین لرو ولي د دېکام د ښایست توقع دین لرو ولي د دېکام د یووالي د ورورولۍ توقع دین لرو ولي د زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي، په هغه کې خو تر کوم حده موږ ویلي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویلي دي. هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخلم، پر دغه بره تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخلم، خو په هغه کې غلطیا نشته. هغه کې هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی، هغه نه پاتې شوی.
تاسو ویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي، بلخوا ټپې هم ښځو ویلې، د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړۍ ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو، زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېر نشته او دا زموږ جوړې شوي نه دي. دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري، ټپې سره په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي. زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده د ډیورنډ کرښه شوا خوا ته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي. فرق بې داش راوباسو چې کاکړۍ چې دي ما درته وویلې چې هغه د دېکام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده، د وطن مینه ډېره پکښې ده. زما په خیال باندې تر کومه ده چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم د وطن مینه ډېره پکښې ده، د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده، د کام د پرمختګ مینه، د کام د روڼوالي مینه پکښې ده، د کام د یعنې معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده. او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته، ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي، دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی، په هغه کې هم شوی دي، په هغه کې هم شوی دي ټپې. اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی، د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیاں شته که نشته هغه ما نه دی ویلی. او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي، په هغو کې خو ډېرې غلطیاں ماته ایسي.
شوق صاحب، تا هم کاکړۍ غاړې په سندرو کې ویلي، که دا راته ووایه چې کاکړۍ غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي، یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه؟
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل له کلاسې پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دی، هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه، د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغې کې چغې کې خو نو له کلاسې په کلاسې پای کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي، مثال درویش کاکړ، غني اسرات، دغسې فضل باري او دا نور سندرغاړي به هم شاید وي. ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي، خلکو بېخي ښه خوشي کړي، یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی.
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه، خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه، یعنی په هغه طرز کې ویل شوي دي. خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي، که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي؟
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقی و هغه معیار خو ګسر په هغوی کې هم دونه معیار نهشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه را ورسوي، نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته، نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو.
که اوس را ته یو څو ککړې غاړې ووایه.
بے پروا جانا نولاڑے زما گرانے با لچا غواڑے زما گرانے با لچا غواڑے پاوڑ قدم رضا بری و میاندی دکال بری و میاندی دکال وے نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای دتو پاند اسرے دا یو سپای دتو پاند
دے کم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر شه چلیدل هم دی ډیر خلکو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وایي دغه د زموږ د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوښوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوښوي.
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د ګسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هېڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي.
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه؟ نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ.
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه؟ ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي، غلطۍ پکې دي؟
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شوق چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کړي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د ته هغه وویل دغکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله په دا کوم اله کې پریوستې دي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړې دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوې دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړې دي یا سړیان جوړ کړې دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنې هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دوی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللي دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنې نور چې څوک کدرې ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي په کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی.
درنو اوریدونکو د راډیوي مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهي یو شعر در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی. په همدې شعر سره دا خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا صدر شوی زړه بیکار لیپنیا درد پرستا خود آزار لیونیا صدر شوی زړه بیکار لیونیا درد پرستا خود آزار لیونیا ستړی کېږې نه دمه وکړه ظالما ستړی کېږي نه دمه وکړه ظالمه یا په خپلو اوګو بار لیونیا یا گمنام مرد میدان د غمستانه یا گمنام مرد میدان د غمستانه یا خندانه د ناچار لیونیا یا له هر چا بې پروا مست ملنګ یا له هر چا بې پروا مست ملنګ یا د خپل ذات منت بار لیونیا غم ته خاندي خوشحالۍ ته په ژړای غم ته خاندي خوشحالۍ ته په ژړای ته په صدی زما یار لیونیا ته په صدی زما یار لیونیا صدر شوی زړه بیکار لیونیا درد پرست خود آزار لیونیا
جفارا تہم جگا یو جفاری لکھا دسان
رندی وفا دیگ گنے وما کلی ونے وما حکم کلو بجی ترلے وما بجی ترلے وما بجی ترلے وما سر سیری کریوان رسم